د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعت پر لپسې خبرونه له همدې شیبه امپایل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 یوم هجری المریز کال دی. لیندې یا قوس د میاشتې دروشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. پاکستان په دې هیواد کې د لږ تر لږه 10 نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلدېشي دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمې چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تعقیب کې پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو په وړاندې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت وایاند ازادي راډیو ته وویل چې په نور شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندوز او نورو سیمو کې له وړاندې عملیات پیل کړي دي. جنرال دولت وزیري
په جوزجان کې داعش ډلې دي، تنها په درزاب ولسوالۍ او قوشتېپا کې چې هغه ته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی، مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
ښاغلي وزیري دغو عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. دفاع وزارت په ټول افغانستان کې له وسلوالو ډلو په تېره بیا داعش په لیکو کې د بهرنیو ادباو حضور تاییدوي، خو وایي د هغوی د هویت په اړه پلټنې دوام لري. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو په دغو ډلو کې د اروپایي ادباو د ګډون ادعا کړې وه. د کابل ګارنیزون د عمومي قومندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د یو زیات شمیر موټرو تورو کښې ښې پاک کړې، لسګونه مې له غیر قانوني وسلې مو له خلکو ټولې کړې او ډېر هغه وسایط چې په غیر قانوني ډول ګرځېدل هغوی مو د کورنیو چارو وزارت ته تسلیم کړل. د غیر قانوني وسلې او بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون په کابل کې پیل شو، خو د دې کمپاین په اړه د ښاغلي امان له خوشبیني سره سره امنیتي مسؤولین پرون د څو بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د چلوونکو له مقاومت سره مخامخ شول او ونتوانېدل چې د ځینو موټرو تورو کښې پاکې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې ملاتړ نه دی کړی چې له هېوادونو غواړي د خبریالانو په وړاندې د جرایمو معافیت ختم شي. دغه مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت د دې اقدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د آرټیکل 19 نړیوال سازمان په یو ګډ اقدام سره د روان میلادي کال په نومبر کې افغان حکومت ته یو سرخلاصی لیک استولی او ترې غوښتي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب په هکله د ملګرو ملتونو د دغې مسودې ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د مشر احمد قریشي له قوله ویل شوي چې تمه وه افغان حکومت د روان میلادي کال په اوږدو کې د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې کړې ژمنې په نړیواله سطح څرګندې کړي، خو د هغه په خبره د رسمي غوښتنې او ټینګار سره سره دا کار نه دی شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان د لږ تر لږه 10 نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی. د پاکستان بشري ټولنه چې د 3 نړیوالو مرستندویو ډلو استازیتوب کوي پرون وویل لږ تر لږه 10 خیریه مؤسسې ونتوانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هېواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هېواد کې د هغو مؤسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. په هغو ډلو کې چې ښایي له دې هېواده ووځي هغه خیریه مؤسسه هم شامله ده چې د میلیاردر جورج سوروس لخوا ویلیږي. اکشن ایچ چې د ښځو د حقونو ملاتړ خیریه ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل شوي چې له پاکستان ووزي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې چې په روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نومبر په 9 ویلي و چې د افغانستان پر پوله پرتو لانجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستی مرکز تړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په مشریزه غونډه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د دسمبر د 6 نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. د امریکا دغه اقدام هم د دې هیواد اروپایي او هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړی دی. د دغه کړکیچ په اړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسۍ کې هم ستر بدلون ښیي. عباس وویل په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې موږ سره ښکېلو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپېړه ووهلو، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ټولو هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلاديشی دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمي چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تحقیق کې پاتې شي. 28 کلن عقاید الله د همدې تورونو او همدې یو بهرني تور روسي د ملاتړ په تور د یوې محکمې دایرېدو ته انتظار باسي. د اسلامي دولت ډلې دغه پلوی تېره ورځ په بلیو روغتون کې له خپل بستره د ویډیو له لارې په مختصر ډول د محکمې په استماعي غونډه کې حاضر شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو خو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم مخالف دي.
بعضي اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې. زه او ما او یو جهادي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید مونږ امنیت وساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي روزګان ته په سفر کې دی. ولایت د جګړه ځپلو سیمو له اوسېدونکو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دا به ان شاء الله مثبت نتیجې ورکړي. زموږ د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا او متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
دغه راز د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله البته پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي له حکومت تمه لري چې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین په اړه له دوی سره سلا مشوره وکړي. نذیر احمد زی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی سره د حکومت نه مشوره به دغه پروګرام له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د کابل ګارنیزون تېر ورځ په کابل کې دغه کمپاین پیل کړ. جزئیات دې فریبا ظاهر پر رپورٹ کې.
د غیر قانوني وسلې او هم د بی اسناد او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین له هماغه لومړۍ ورځې له ځینو مخالفتونو او مقاومت سره مخامخ شو. د افغانستان د پارلمان د غړو په ګډون بیلابیل څیرې په دې اړه څرګندونې لري. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلې د راټولولو پلوي کوي، خو وایي دا پلوي له دغه کمپاین بشپړ رضایت نشي. نوموړی وړاندیز لري چې امنیتي سکتور دې د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ملي شورا سره په مشورې یو نوی طرزالعمل جوړ کړي. ښاغلی احمد زی استدلال کوي چې د ده په ګډون ځینې وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی امنیتی وضعیت تر شکېدو پورې زرهي موټرو موقتو پلیټونو او تورو شیشو ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زی تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې دوی کارتونه ورکوي دا حق اولیت باید د دواړو مجلسانو د هغوی ته کارتونه ورکړي. بعد له هغې دغه رقم ته سختي شروع کړي یا تلاشي هغې کې مونږ سره همکاري. بیا بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې. زه او د ما او یو جهادي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید موږ امنیت وساتي. موږ ورته اړتیا لرو، خدای دې وکړي چې دوی امنیت راولي. ما خو درته ویلی چې د ایس موږ په دې ته خوشحاله چې خدای دې هغه ورځ راولي چې کابل ښار کې د اصلي نوم ورک شي. خدا دې وخت ضرورت ته
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دغه راز زیاته کړه چې دوه میله وسله ورته کافي نه ده او باید ډېر وسله له ځان سره وګرځوي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ د سه شنبې ورځې په ابلاغ کې راغلي چې هیڅوک حق نه لري په ښار کې زرهي او تورو شیشې لرونکي موټر وچلوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې باور دی چې د افغانستان هیڅ وګړی له ګواښه لرې نه دی او قانون باید پر ټولو یو ډول عملي شي. یو بهرنی وګړی تیر کال د یو تورو شیشو لرونکي موټر چې د افغانستان د پارلمان پلیټ یې درلود د کارتې چار سیمې څخه وتښتول سو. نو زه فکر کوم چې د تورو شیشو لرونکو موټرو او وسلو درلودلو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز غوښتنه قانوني کېدای نه سي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ سرپرست تیر ورځ وویل چې په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین شي لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې لسګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړې او ډېری بې اسناد موټر یې درولې دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر قانوني وسلو د مخنیوي په هدف ورته هڅې کړې وې چې مثبته پایله یې نه درلوده.
و امریدل چې په کابل کې غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو ښخو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. حتی د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د دغه کمپاین سره مخالف دي. دوی وایي چې د ولسي جرګې غړي نسبت نورو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. له دې مخکې هم لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په کابل کې دا ډول هڅې شوې دي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورکه کولرونکو موټرو خواندان موټر چلوونکي په ځینو مواردو کې تورن شوې دي چې په ترې د انتحاري یا د وسلوالو د لیکدولو لپاره کار اخیستل کیږي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای دور از جبیز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن د دې پروګرام ورده په دوو برخو کې په دوو ساعتو کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. یو د افغانستان او یو شمېر دولتونو ترمنځ په وروستیو کې په بیلابیلو برخو کې د ځینو موافقو لاسلیک او بل هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو مسله ده. هغه موضوعات چې تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم پوښتنه له مسؤلو چارواکو مطرح کړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي وروزګان ولایت په سفر کې د دې ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه کتنه کوي چې د راپورونو له مخې حکومتي واکمني یوازې په ترینکوټ پورې محدودېږي. د دې ولایت په ولسوالیو کې د جګړو او ناامنیو له امله په زرګونو کسان له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي چې د ډبلیو ایچ او او ډبلیو ای پی مسؤلینو یې هم ملتیا کوله نن چهارشنبه یې ارزګان ولایت ته سفر کړی و او له دولتي چارواکو سره یې د کتنې پر مهال د جګړه ځپلو احوال واخیستی. دغه استازي چې ټو بلین زر نومیږي خبریالانو ته وویل چې و دغه ولایت ته د سفر هدف د دغه ولایت څخه د نږدې لیدنه وه. څو موږ پوسو چې د دغه ولایت خلک کوم ډول مرسته اړتیا لري. نوموړي که څه هم د ارزګان د دغه جګړه ځپلې ولسره د کومې خاصې مرستې ژمنه ونه کړه خو وایي چې دغه اوسنۍ مرستې به جاري وساتي او په خبره چې د نورو مرستو پلانونه هم لري. تاسو ته معلومه ده چې دا زموږ لومړی ځل دی چې ارزګان ولایت ته راغلی یو. او نه غواړو چې د کوم خاص مرستې ژمنه درکړو، خو موږ چې دلته کوم پروګرامونه لرو غواړو چې هغه نور هم جاری وساتو او هغه سیمو ته یې وغځو چې پکښې کې نسته اوس. او بل دا چې موږ به دلته له خلکو سره وګورو چې هغوی څه غواړي او بیا به موږ غور پرې وکړو چې موږ څه کولی شو. شاغلی ټوبی لینزر دغه راز د جګړې پر ښکېلو غاړو هم غږ وکړ چې له دوی سره مرسته وکړي څو د دغه ولایت خلکو ته خپل کومکونه ورسوي او باید خنډې ونه ګرځېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي پر داسې مهال ارزګان ولایت ته سفر کوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې د جګړې ډګر تودی چې د دغه روانې جګړې ډېری ځان ملکي خلکو ته رسېږي او هغوی یې قربانیان دي. که څه هم په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودی او د مسلینو په خبره شاوخوا 90% خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو د دغه ولایت ځایي چارواکي د ملګرو ملتونو دغه استازو ته ډاډ ورکوي چې دوی به یې د هر پروګرام ملاتړې وي او د امنیت فضا به یې خوندي کړي. د ارزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
د سفر مان په نهان باندې دا به انشاءالله مثبت نتیجې ورکړي. زموږ یادښتونه ځان سره واخیستل، ولسوالیو ته باید کومکونه ورسیږي. دا سر مخکې مو مطرح کړل، وعده یې وکړل چې زه به ستاسو غوښتنې مرکز سره ورسوم، خصوصا د ډبلیو پی او د نورو غذایی
پروګرامونو چې دلته لاس لاندې دي هغو خلکو سره. په تیرو څو کلونو کې د ملګرو ملتونو د استازي دا لومړی ځل دی چې ارزګان ولایت ته سفر کوي. د یادونې وړ ده چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت خلک رواني جګړې له روغتیایي خدماتو، ښوونې او روزنې او پرمختیایي پروژو څخه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو او ری او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
دوه لویدیځو ورځپاڼو په 2013 کال کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه مطالب لیکلي دي. ډیپلوماټ خبرونه یو پوښتنه مطرح کړې چې آیا افغانستان په 2013 کال کې انتخابات ترسره کولای شي. د خبرونې په خبره د جولای 8 انتخابات به د اوسنی پارلمان د یو 15 کلنې کاري دورې تر پای ته رسیدو درې کاله وروسته ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه وایي کېدای شي د ملي شورا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. خبرونې له تخنیکي او امنیتي ستونزو یادونه کړې چې کولای شي د انتخاباتو مخه ډپ کړي. په دې مقاله کې راغلي اتلم کې دوبه د افغانستان پارلماني انتخابات ممکن نه ښکاری او په دې سره به د افغانستان د نوې دیموکراسي انزور لا پسې تت شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلي چې په خبرې لانجو د افغانستان انتخابات له ګواک سره مخ کړي. آیا پر اختیار دغه هیواد دیموکراسي له ګواک سره مخ ده؟ د هغه پوښتنه ده چې واشنگتن پوسټ مطرح کړي. د واشنگتن پوسټ په خبره د انتخاباتو تابعیا قومي تعصبونو، تخنیکی ستونزو، نامعلوم ځند او د سیاستوالو دریزونو تر خپل سیوري او اغیز لاندې راوستي. ورسپانه دا هم راخسته چې که انتخابات تر سره نشي اکثر افغانان اندیښنه لري چې دغه هیواد د نوې دیموکراسي بنسټ او نړیوال ملاتړ به له ګواښ سره مخ شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر صدیق صدیقی خبرې راخسته چې ویلي دي انتخابات به د ځل ډیر ستونزمن وي خو باید تر سره شي. د ښاغلي صدیقی په خبره د لوی جرګې لپاره شرایط آماده نه دي او ننګونې شته، خو د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نیوزویک مجلې یو مطلب خپور کړی او پوښتنه یې کړي چې داعش ډله به په 2013 کال کې چیرته وي. مجلې د یو لوړپوړي ایراني چارواکي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت ده. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې یوې وروستۍ غونډې ته ویلي هیواد یې له سوریه، عراق او لبنان څخه د داعش او د افراطي وسلوالو له استلو سره مرسته کوي. ښاغلی علوي ویلي فرزینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی، خو بیا هم خپل وسله نه ده سپارلې او اوس غواړي په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي. نیوزویک مجلې د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري خبرو ته اشاره کړې چې یوې ایرانۍ رسنۍ ته ویلي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنه به وکړي. د مجلې په لیکنه بل ستونزه دا ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې وجهې په لرلو سره په دې برخه کې هیڅکله د یو بل ملاتړ نه دی کړی. نیوزویک مجلې زیاته کړې امریکا متحده ایالاتونه او ایران تل پر یو او بل د وضعیت د خرابې تور لګوي، په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولای شوای د افراطیت خطر محدود کړي او وې زپی.
د افغان ترک خونځو د زده کوونکو د میندو او پلرونو کمیټې د ملي امنیت لخوا د دغه خونځو د دغه خونځو د څلورو استادانو نیول کېدل او د نجونو لیلې ته ورتک په کلکو ټکو وغندل. د کمیټې پرون په کابل کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل د واصل وصال په راپور کې
د افغان ترک خوانځي او د والدینو کمیټې او مسولینو د کابل په تایمنی کې د افغان ترک د نجونو لیسې ته پرته له اجازې د ملي امنیت د ځواکونو ننوتل او د دغې لیسې د څلورو استادانو نیول کېدل په کلکو ټکو وغندل او دی د ټولو اسلامي او افغاني اصولو خلاف عمل وباله. د افغان ترک خوانځي او د استادانو د کمیټې مسولینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په ډړې جوړې شوې غونډه کې د امنیتي ارګانونو څخه د دغې پیښې په اړه وضاحت وغوښت او په دې اړه د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. د دغې کمیټې مرستیال عبدالشکور دادرس او غړی هوا عالم نورستانی د ملي امنیت د ځواکونو دغه عمل یو بشري غړونه او د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلل.
بیا هم زه په دې تاکیدم دا وایم چې دا پخپله د یو بشري حق نقض ده او دا نقض او دا د بشري حقونو نقضونو ته باید د پای ټکی پرېښودل شي او هغه استادان چې بندیان هم دي هغې د زر ته زره راخوشي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د ملي امنیت ځواکونو وړو مشپه په تایمنی کې د افغان ترک لیسې د نجونو لیلې ته ننوتې او د دغې لیسې درې ترکي او یو افغان استاد یې نیولی. د افغان ترک لیسې ادارې هم له پېښې څو ساعته وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې یو افغان او درې ترکي استادان یې له درکه دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه استادان د کابل په زړه شاید و شمشیره سیمه کې لیسې ته پر لار ول چې له درکه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دغو څلورو کسانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دې ادارې یوې سرچینې تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه په کابل کې د افغان ترک خوانځیو یوې لیلې ته د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ورغلي وو. افغان ترک خوانځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري، د فتح الله ګولن په نوم د یو ترکي امریکایي کس لخوا اداره کېږي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې 14 خوانځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، د یادې پیښې په اړه خبري وښوده او د افغان ترک خوانځیو د نیول شوو استادانو د خلاصون ډاډ یې ورکړ. دی وایي ما د ملي امنیت د رئیس او نورو مسؤلینو سره هم خبرې کړې چې که یو یا دوه استادان د ملي امنیت لخوا تر څېړنو لاندې وي، نو برخلیک یې ژر معلوم او بیرته خوانځیو ته راشي او د حیثیت اعاده یې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت له تیر کال راهیسې د افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان ترک خوانځیو واک ته دوی ته وسپارل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطین ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني. محمود عباس دا څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان سرمشریزې غونډې ته په وینا کې وکړې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فلسطینی ادارې مشر په استانبول کې د اسلامي همکاري سازمان په سرمشریزه کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د دسمبر د 16 نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسي منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزې وروسته په استانبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دایوې موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
دوله الفلسطینيه.
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum. فلسطین
دی وی یو ځل بیا زغوارم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغه یوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه پرسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه پرسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي.
ve öyle kalacaktır.
Erdoğan Baytul Mukaddes de Müslümanlarla lapara hakkı sırakar şubalarıcı da hiç alakhoya işgal nesimen alay. Dağraz da İran ve Lismişer Hasan Ruhani hem bağımdı gönde ki da Falastin de hakkunu da defa lapara da İslami nereyi de gert kar hoştana vakra. Da İsrail Sadrazam Benjamin Netanyahu bia da çarşımı paros pa Baytul Mukaddes ki da dağı hivada istihbarati sazman Mossad pa yuva gönde ki da ve Lismişer Trump par prikri da intiqadunu pa gbargun ki uvel.
קודם כל הפלסטינים להכיר במציאות.
לא ידע בדה פלסטיניינו לפרה תרטולו שווי צ'י חקיקת וומני או דסולי לפרה עמל וקרי נדתון לרי לפרה. או הם דוי באי דה בית המקדס פרה יובל חקיקת וומני. הגדה צ'י דה נאיווזי דה ישראל ופלזמינה דה בלכימוש פה בית המקדס כדה צ'ולו מזהיבו לפרה. דה איבדת עזדי חונדי כבו. מוש הרגסניו צ'י פה מנזני חתיץ כדה צ'ארה פה חדול סאטו צ'יבל היט צ'או נקרה. או נור פקשינה קמסול. להם דה קבלה דה צ'ול ביינת פרמוש אגיז נקבי.
כבירת ישראל גם יעבירו את השגרירות לך.
د امریکا متحده ایالات ویلی چې د پریکړې یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د مننه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو فاریاب، سرپل او کندوز کې عملیات پیل شوي او په جوزجان کې به هم ډېر ژر عملیات پیل شي. د کابل ګارنیزن د عمومي قوماندانې سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او ترککو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. پاکستان په دغه هېواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. یو امریکایي قاضي پرېکړه کړې چې هغه بنګلادیشی چې په نیویارک کې د انتحاري بمی چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تبخیف کې پاتې شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوګیاڼو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرېږدم. موږ د تراخیلو د کلي نه د ساحې نه را مهاجر شوي وو. د ایشا له منځې راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړي. اوس فلحال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه او ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړی، یو مسلمان به غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. کز ما زه غوړی ته غمو د دې تدندوش په لاس کې دی او نه اسکی دی کوټ کور او ته دې کوروسه ته پیان زخنان د خاکریز ولسوالۍ د محمد جنوس په نامه خبره کوم. او کوټ کور او ته دې د کوروسه در په در نن دې په کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور کو دغرا پسید مومنان پسید در بدر کوت کور مامدن مودا گدی چې زنګ ورته وای په دغه شپه ما چې کې نه ده او مو سی مر سره سره کړه د نیر سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا مست مامدن خپل ځمول په بارا کې چې هر څه د ماجور په بارا کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامدن سره نه نباسي که خپل سړي وټکښه نه ولای شي ورته ولای شي ورګي کې کنه زموږ مامورین او انسان او مشران ته جنو ورکی زموږ مبارک. السلام علیکم.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو امپریخیو.
د ځوان رنگونه
اجی شاګل د کابل ډاکټر دی دا دې ټکو کار کوو سم کارګان کوو دا کار کوم.
تیګې کوم جن راوړی؟
د جلال آباد کې
یو موټر تیګې په څو ده؟
یو موټر تیګې 1500 2000 زر زر کم ده.
څنګه دا دی تیګې کاروبار سخت ده که اسانه؟
کار خو دې سخت ده، کومې حرکت کې شنه کړې در به در یې کړو پوه شوې.
مثلا څه رقم سختی لري؟
دا رقم سختی لري چې یو تیګې شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته بده کو څه بدره کو څه ورجګو اته پاس کاشو. خوله جګوې؟ خوله خود جګو.
څنګه دا بیا فائدہ پیدا کارګټه پکې شته؟
فائدہ څه پیدا دی؟ ګیس پیدا کوي، د مکان مکان پیدا کوي، دا فائدہ.
اره را سو موټر تیګې کته پورته کوي؟
کله یو پیدا شي، کله دوه پیدا شي، کله پیدا نشي.
د څه خبرې سې چې کوم وخت په کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي؟
ملام هم کې زوبلسوي دا، پخام هم کې زوبلسوي دا. موږ خپل هم کې زبل سوي یو ما خپل هم زم لا خو یې کړی یو وخت
نو بیا ولی کا قبول کار نه کوي چې هم دای تیګو کار کوي
بل کار کوشن بل کار کوم زده ده کوشن خلل چې کو سره کوي یا ونه سره کوي لې می کو سره کوي
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي
مجبور یې کنه
بیا څنګه دې کور خرص مصرف پوره کیږي
گزاره ده بس کوي خدای پاک وای وای دغه څو بیا غانه کما چې د خوار او د غریب روزي پیدا نه کم
داو ده جون رنگونا پا هم دی سر ده خبری مجله هم پای تا ورسی دل آزادی ریدو سر و سیدی آزادی ریدو خبرونه دوام لری زن و ریاست نوری لطاس و اجازه وارم خو میکروفون خپل همکار آرش همایون تسپارم چه استردیو تر غلی همایون سپ خیر اغلاست
تشکر خسته نباشین سلام و درود بر شما ساعت 7:30 صبح صدای ما رو